کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په پیو استودیو کې موزه اجملان د خپلونو رامکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. د دې خپرونې د سر موضوع د کابل د روان امنیتي وضعیت په اړه د خلکو او د ولسي جرګې د غړو اندېښنې دي. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
دفاع وزارت وی امنیتی ځواکونو نن سهار وختي د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. د بغلان چارواکي وی د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبان لخوا د طالب برفک ولسوالۍ په محاصر کې بندو ژغورل شوي دي. او چین وی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د وی په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بیرته ونیوله. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وسلوال له دې ولسوالۍ پر شا تمبول شوي دي. تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي چې پرون د بلچراغ ولسوالۍ د تصفیې لپاره شاوخوا 200 کمانډو سرتیري سیمې ته رسیدلي. دفاع وزارت او دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې سیمه کې د جګړو له امله د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویلي. د بغلان چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له 500 زیات غړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د طالب برفک ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه د څلورو هیلیکوپترونو لخوا په څو الوتنو کې وژغورل شول. د هغه په وینا د ژغورنې دغه عملیات به نن هم دوام ومومي تر څو نور بند پاتې شوي کسان چې شمېر یې معلوم نه دی وژغورل شي. د بغلان والی ونویل چې په تالو برفک ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې امنیتي ځواکونو د څومره مرګ ژوبله اوښتې. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له بلې خوا دفاع وزارت وان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې نور ځواکونه له دوو خوا د تالو برفک ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به هغه بیرته ونیسي. د یو بل خبر له مخې د بغلان والی وایي چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې ارغمل شوو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتي ویل د ترلاسه شوو راپورونو له مخې دغه و انجینران د دې ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې له طالبانو سره ارغمل او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دغه و هندي انجینران او د هغوی افغان ډریور څلور ورځې مخکې د بغلان د خواجه الوان په سیمه کې هغه مهال وتښتول شول چې غوښتل یې په سیمه کې د برېښنا له یو سب سټېشن څخه کتنه وکړي. د بغلان والی د غراز ویل چې تر اوسه په دې اړه چې ارغملو د هغوی د خلاصون لپاره څه شرطونه وړاندې کړي څه نه دي اورېدلي. په عین حال کې هندي چارواکو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د دغو انجینرانو د خوشي کېدو لپاره دې هڅې پراخې کړي. چین ویلي دي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پرېکړې ملاتړ وکړ وایي چې د ایران د تیلو د صادراتو کمی به پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې به وځي. نوموړي دا موافقه په 2015 کال کې چې د اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې وه تر ټولو بده معامله بللې ده. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له هغې چې په سوریه کې ډېری ایراني ځواکونو د جولان پر لوړو د اسرائیل د پوځ پر پوستو شل توغندي وویشتل، په دې هیواد کې د ایراني ځواکونو لسګونه ځایونه په نښه کړل. پوځ وویل دغه حمله د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د مشر په امر شوې وه. د اسرائیل د پوځ وایي جنرال جاناتان کان ریکوس نن سهار وختي په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پوځ هغه ځایونه په نښه کړل چې د ایران استخباراتو لوجستیک د پوګانې او وسایلو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. او هم هغه مشکوک ځای چې ګمان کېږي ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وشتل شوي دي په نښه شوی دی. هغه ویل د جولان پر لوړو د توغندیو وشتلو ته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی امر ورکړی چې هدف یې ترلاسه نه شو. د اسرائیل د پوځ ویاند ویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد د ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړ ډېره جدي بولي. او د سعودي عربستان چارواکي وی د یمن حوثي اغانو پروند د هیواد پر پلازمینا ریاض بالستیک توغندي وشتل جهغه په فضا کې لمنځه وړل. د ایران ملاتړي ډلې لخوا دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شو. د سعودي عربستان ځواکونو تیر کال څو ځلې د حوثي اغانو بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي په فضا کې شنډ او له منځه وړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د پرسول شوي حکومت ملاتړ له هغې د حوثي اغانو پر ضد جګړه پیل کړې چې د ډلې په 2015 کال کې د سنا په ګډون د یمن د خاورې ډېره شمالي برخه ونیوله.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل ډوندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
دغه امنیتی مسؤلین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي، ونه کړی چې د کابل ښار امنیتي او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده.
دا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح دی چې په کابل کې د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه به د ښاغلي صالح او یو شمیر چارواکو څرګندونې په یو ریپورت کې واورو. دا بام واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هیلیکوپټر استعمال ګټور بولی. د دې وزارت ویان محمد رادمنش،
دا هیلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر مؤثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي.
دا نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو او وس چټکه شوې ده. په دې موضوع به امر ریپورت واورو. همدارنګ به دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت په هند کې لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ولري. دا اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. د بحث موضوع مو دا ده چې د ماشومانو وړتیا او تفاهم لرنه د دوی او د ټولنې راتلونکي ته څه ګټه لري.
شکر چې د لاغا خو سبق وای هر څه به وپوهېږي انشاءالله.
پر ما چې مونږ ښه ډېرې پیسې لرلې او پیسې دار وای
دوستانو یو بار بیا درته هر کله وایو. لکه مخکې مو چې وویل، د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمېر عام خلک وایي وروستیو انتحاري حملو د کابل ښار امنیتي وضعیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي او باید استعفا وکړي. د کابل د امنیې قمندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې منی او وایي چې د امنیت لپاره جدي تدابیر لري چې دوی په وینا دا مهال په کابل ښار او د کابل اړوند په 14 ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي. ډیره نور جزئیات له رحمت الله افغان نورو چې هم د اوس د کابل سټډیو نه سره دي.
وروسته له هغې چې په وروستیو دو اونیو کې کابل ښار د پرلپسې مرګونو انتحاري حملو شاهد و، یو شمیر کابل ښاریان او د ولسی جرګې د کورنی امنیت غړي وایي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی انتقاد کوي چې د امنیتي بنسټونو د ناغېړۍ له امله انتحاریان په ډېر اسانۍ سره توانېږي چې په ټاکلو هدفونو له کومې ستونزې پرته حملې وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسنۍ امنیتی وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه ده.
دوی ونکړی چې د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه امنیتي مسؤلین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي، دوی ونکړی چې د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نه شي، مطالم خپل سر مؤثر ته تللی نه شي. دغه حالات که په دغه رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی، ورځ په ورځ به اضافه کوي.
د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په ششدرک سیمه کې دو انتحاري حملو چې داعش یې مسؤلیت منلی، د نهو خبریالانو په ګډون 9 تنه ووژل او 9 نور ټپیان کړل. تیره ورځ د کابل ښار په 14 امنیتي حوزه دوه انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د دغو حملو مسؤلیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د لسم امنیتي حفظې الوند په شارینو سیمه کې وی انتحاري حمله وشوه او وروسته څلور حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړې کې ښکیل شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی چې د چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې څلور پولیس وژل سوي. دغو پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې ده. دوی وایي چې کله له کوره بهر وځي د خوندیتوب احساس نه کوي.
زه هارون ناصر یم. په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونه پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو خونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
د کابل امنیه قمندانۍ په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي پولیس توانېدلي چې په لسو کې اته دا ډول حملې شنډې کړي. د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په 14 کې د نور امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګرېل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندې چې خدای نسه وضعیت ډېر زیات خراب دی، داسې نه ده. ستونزې شته، تهدیدات به وي، پېښې به رامنځته کېږي، خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي، بالخصوص پولیس دي، په کابل ښار کې خپلې سینې سپرې تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون سپارښتنه کوي چې افغان کشفي او استخباراتي ادارې دې د امنیت په ساتلو کې چټک اقدام وکړي او کابل ښاریانګر او د کابل ښار ګرچاپېره دي پیاوړی امنیتي کمربند جوړ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي او یو شمېر عام ښاریان د کابل د امنیت په اړه اندېښنه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي په حکومت کې کورني سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوي پلانونه د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په کابل ښار کې خپلې حملې زیاتې او ټاکلي هدفونه په نښه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې عتیق الله ازادۍ راډیو ته وویل او بخی عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت دې خپلې سیاسي ستونزې یوې خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه دې فکر او اقدام وکړي. له ښاغلي مرخیل سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د حملو د زیاتوالي علتونه ترې پوښتلي.
پوزو وخت زنا درین په قدرت کې و، یو ستراتیژیست و د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته وایو نصیحت وکړ ورته چې په جنگ کې تاسو نه فلو نه سي ماتولای، خو تاسو کوشش وکړئ چې پاریس باندې حمله وکړئ. دای چې بیرون له پاریس لاړ تاسو پاریس ونیسئ نو تاسو هغه ماتولای شئ، ناپلین ماتولای شئ. همدغه سم سوې حقیقت همداسې د هغه وتښتې او جزیرې د پار صورت اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم تاسې ورته طالب وایي، مګر ما ته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دي، یو ښه نظامي په معنا باندې دي، ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د هغه په خاطر، د دارولو په خاطر او لپاره دي چې خلک له حکومته لرې کړه او حکومت بې اعتباره ثابت کړه. اول خاره هم دغه د داسې نقطو باندې دوی وتګدي، داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابي چې د دوی قدرت او نرو ولو که د دوی کمی لیکن ډېرې زیات کوي.
نو امرخیل صاحب، پوښتنه دا ده چې داسې مهمو نقطو ته د دوی رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په صحیح د تاسو ستراتیژیست وویلې پرته له دې نه چې ملاتړ یا داخلي څوک ونه لري، ممکنه ده د جنګ له لحاظه دغه څه
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دوی تکتیک ده، دا د دوی عادت. اوله لاره دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپلو مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسوي، یعنې د دوی په واسطه باندې. دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي. بالکل، وخت چې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي نو د دوی په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې د خلکو ته وعده ورکړه، د دا تطمیع په اشکال او د مختلف اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو حکومت یې یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خو داسې ښکاري چې یوازې ننداره ده.
دا څه د حکومت خو د حکومت ته څه ګوري د خپل داخلي مسایل او په ډیر وړو وړو مسایل باندې اخته ده او لدون اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده هغه سوله د امنیت د ترې پاتې دي مثلا تاسو ګوري نه راسته دغه کې مظاهره کیږي یا په پنچیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم نو تاسو په دا غټترین ظروف کې حکومت ده غټترین ظروف دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې متقدی یا په دې ژبه غږیږي د شمال خوا دي هغه وایي چې بس موږ د چا دپاره جګړه وکړو موږ خو افغانان نه یاست.
دوستانو د امنیتی چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل چې د امنیتی وضعیت په اړه ورسره تاسو مرکه اورېده. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونوي روان امنیتي وضعیت د سوداګرو ترمنځ جدي بې باوري او اندېښنې رامنځته کړې دي. د یادې خونې ویان سیم الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې وروستۍ حملې او په ټول هېواد کې وروستۍ نامنې د دې لامل شوي چې له پانګونې سره لیوالتیا کمه شي. دی وایي په داشانی وضعیت کې دا سخته ده چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان امنیت ته پاملرنه ډېره کړي تر څو سوداګر په اسانه سره وکولی شي چې د دغه هېواد اقتصاد وغوړوي. د پکتیا د کرنې ریاست د دغه ولایت له بزګرانو سره د ممیزو دوو خونو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کړل. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ممیزو دا خونې د 3.1 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. دی وایي د ممیزو دا خونې په هغو ولایتونو کې چې د انګورو ډېر تولید لري د انګورو د ساتنې او په ممیزو د هغوی د بدلولو لپاره جوړیږي. ښاغلی تسل وایي له دې کار سره د باغ لرونکو او بزګرانو اقتصاد پیاوړی او د ممیزو په برخه کې د افغانستان صادراتو ته زمینه ډیریږي. د پداسال کې د سید افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي دي چې په پلان کې د چې روان کال د بڼوالۍ او مالداري پروژې لپاره د افغانستان په شپاړه سهولتونو کې د ممیزو 400 خونې جوړې کړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یو بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پېټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر او یا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او یا پوله، یو پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او یا پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 591 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دا هیواد تهران ته ډاډ ورکړی چې د ایران د تیلو د صادراتو ډېرې برخې اخیستلو ته به دوام ورکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړم. دا اوس را سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، چین د ایران څومره تیل پیری او دا موضوع چې چین یاد کړی څومره د اهمیت وړ ده؟
بله صاحب، مننه. چین دا مهال د ایران د تیلو نږدې یو په درېمه برخه صادرات اخلي. چین د هغو سترو قدرتونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه وروستی هېواد و چې د می پر 9 نیټه ایران ته ډاډ ورکړ چې دغه اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل او پر تهران د نوي بندیزونو لګول به تر ډېره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي، چې د اقتصاد پوهانو د اټکل له مخې چې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرل ته رسېږي، شایي له 200 تر 600 زره بیرل پورې په ورځ کې ورسېږي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیر په څیر به دغه هېواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جین شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځنۍ آسیا او بخشي د منځنۍ ختیځ د ثبات ټینګ لپاره مهم دی. جینګ دغه راز ویلي چین چې د کلونو رئیس د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاتې سوی، تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغه همکاري ته دوام ورکړي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا دغه راز لیکلي چې د منځنۍ ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته ویلي چې دغه څو اړخیز تړون ډیر جدي او مهم دی.
تر توګه چې د ایران د تیلو نور پریدونکو څوک دي؟
لکه چې مخکې مې ویل چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیری، نور پاتې برخه د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبي کوریا اخلي، چې دوی هم اشاره ورکړي چې د امریکا د پریکړې سره سره به له ایران سره خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو د نوي بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا د متحدینو څخه تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید د کموالي تشه ډکه کړي، چې سعودي عربستان هم چې د ایران سیال دی په سیمه کې د دې کار ژمنه کړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه یې کړې. یو ځل بیا غواړم ووایم، امریکا د می پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون وځي، خو د تړون نور اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې وام اوریدل چین ویلي د ایران د اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربیره غواړي په دې تړون کې پاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټرو استعمال ګټور بولی. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمانی شهزادې رډیو ته ویل چې تېره ورځ افغان تازه فارغ شو پلوټانو خپل لومړني بریالي عملیات په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي چې د مهال د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې تازه افغان تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکاپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړني هوایي عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد دغه هلیکاپټرو استعمال ګټور غني. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شوی یو دیرش پیلوټانو ته په نږدې وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
اگه هلیکوپترها باشه برای بردن نیروهای ما، نیروهای کمندو بادا، هلیکوپتر به افغانستان جغرافیا که دیر مؤثره ده، دیر سرعت لری که ماشیندارونه او راکتونه نصب اول کیگی او همدارنگه ده پرسونل ده انتقال ده پاره هم ده دین کار اخستل کیگی. بلک هاکونه کولیسی سی په هر ځای که نفر په عاجل توګه ورسی او ده دشمن لیکو ته ضربه ورکی.
دا په داسې حال کې د چتیر ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ یا غوس ملاتړ په یو خبره شوی خبر پانه کې ویلي چې د افغان هوایی ځواک تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکاپټرو په وسیله تیر ورځ خپل لومړني عملیات په هلمند کې ترسره کړی دي. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي عملیات ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش دا نه وایي چې اوس مهال افغان هوایی ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکاپټرې ورکړل شوي، خو یو شمېر راپورونه یې شمېر از دیار لسخی. د غوس ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغان هوایي ځواک کې د بلک هاک هلیکاپټرو اړوند مسلکي فارغانو شاملېدل نوی نسل ته رهبری لیږدوي. د امریکا له خوا افغان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکاپټرو ورکړه او و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. ښاغلی رادمنیش وایي ټاکل شوی چې تر 2023 میلادي کال به افغان پوسټ یو سل 95 نور بلک هاک هلیکاپټر چې پاسری ټیکنالوژي سنبال دی وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مسولینو تمه خودلې ده چې بلک هاک هلیکاپټرو په استعمال سره به د جګړې په کرخو کې ډیر نور مثبت تغیرات هم راشي. دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې هلیکاپټرو څخه د هوایی عملیاتو ترڅنګ په واسطه د انتقالاتو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي.
اگه هلیکوپترها باشه برای بردن
نیروهای ما، دی هلیکوپترونه د جګړې ترڅنګ د ځواکونو په انتقال کې ګټه اخیستلی شو ترڅو د جګړې میدان ته زر ورسو. استعمال به لامل شي چې ولسوالۍ سقوط ونه کړي. کیدای شي د طالبانو د کاروانونو په نخښه کولو کې ترې ګټه واخلو ترڅو وسلوال مخالفین له منځه یوسي. خاغلی غوریانی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بلک هاک هلیکاپټرو په ورکړه سره د افغان هوایي ځواکونو لیکي پیاوړي شوې دي. په ورته وخت کې د افغان هوایي ځواکونو پخوانی قومندان عتیق الله امرخیل باور لري چې د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه او په جنگ کې له بلک هاک هلیکاپټرو نه ګټه اخیستنه د ځمکنیو ځواکونو سره په عملیاتو کې زیات مرسته کولی شي، خو دی وایي نتیجه به هغه وخت ډیره مثبته وي چې استعمال یې په درست ډول او د دقیقو راپورونو په اساس وشي ترڅو د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
سن زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوریده. نورستان والی وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د تذکیرو اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو و اوس ګړندۍ شوې ده. پاړه یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري نه تفصیل اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي رادیو ته وویل ټاکنو کې د ګډون دپاره د نوملیکنې په لومړۍ ورځو کې دغه پروسه ډیره پڅه روانه وه او لامل یې دا و چې له یوې خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وه شوې او له بل لوري د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکیرې نه وې اخیستې.
اول ورځو کې د نوملیکنې بهیر تر ډېر حد پورې سست روان و. نورستان کی خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نورو ساحو کې د سیدا کسخانی سہولتونه نه
والی ویل کوم ورځ چې د احصایی او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د عکسونو اخستلو کیمرې او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړي. ټاکنو کې د برخې اخستلو د پاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د ستحوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل را ولېږل چې په هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي. او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخستلو تر څنګ نمونه هم لیکي.
تذکیرو ویشم ښه روان دی. البته د تذکیرو ویش چې دی تیار دی کلو ته هم ځي او دلته خپل مرکز کې او ښځینه تذکیرې اخلي او ثبتولو لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي نو نسبت د پخوانه ډېر ښه شوی دی. البته دا ولسوالیګان پلان نه دی غځېدلی نو نسبت مخکې نه ډېر ښه دی.
میرمن زاهده فیضان له خویندو غواړي چې تذکیرې واخلي په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولی شي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغه ګونه ډرامه ورپسې په دې بحث لرو چې د ماشومان ورتیا او تپم لرنه د دوی او د ټولنې راتلونکي ته څه ګټه لري. تر هغه چې د خبرونه پیلېږي تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظرونه او پیغامونه زموږ غږ ثبتونکي ماشين شمیرې ته پرېږدئ. شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره درته بیا تکراروم 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. اوس هم یو بل رپورټ هغه هم د کرکټ په اړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشتین کې لومړنۍ ټیسټ لوبه ولري. دا مسابقه چې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي مسابقه بلل شوې وروسته له دې کېږي چې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له دوه هیوادونو سره په څو مسابقو کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د جون په 15مه د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې شل اووره سیالۍ پیل شي. د افغانستان او بنگلاديش دوه نورې مسابقې به د جون په 8مه او 9مه د هند او اتر پردیش ایالت په دهرادوم لوبغالي کې وشي چې نوی جوړ شوی دی. د دغه سټیډیوم کار تیر کال بشپړ شو. له دې سیالیو وروسته به د افغانستان ملي ټیم د جون په نیمایي کې له هند سره لومړنی ټیسټ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د روان کال د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله باندې د وړاندې له بنګلاديش سره هم
له کله چې تیر کال افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ ترلاسه کړ دا به د افغانستان لپاره لومړنی ټیسټ مسابقه وي. فرید هوتک په عین حال کې وایي چې د افغانستان او بنگلاديش ته مسابقې لپاره روزونکي د لوبغاړو د غوره کولو په حال کې دي. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله به د رواني مې په 1.5 هند ته روانه شي. بنگلاديش تر اوسه پورې خپل لوبډله اعلان کړې نه ده خو ویلي دي چې د دغو سیالیو لپاره به د شکیب الحسن تر کپتانۍ لاندې 1.5 کسیزه لوبډله واستوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د تمرین او مسابقو ته د تیاریو لپاره هند ته استول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
هلو،
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تم در خبرې کوم. زما غوښتنه د پوهنې وزارت څخه دا ده چې د پکتیا په زیاتره مکاتبو کې د اووم نه تر نهم ټولګي پورې کتابونه هیڅ شتون نه لري. که چېرته زده کوونکو لپاره کتابونه راولېږل شي نو د زده کوونکو ستونزې به حل شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد اکبر د زابل ولایت تخکی افغان ولسوالی نمیړ کنیول. موږ له شفغنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه به خېدې د مدنی او هنر دا څو شان چې حرفه دا چې شان معنی معنی نسته. موږ دا هیله لرو چې دا کتابونه راکم کې او بخي به اختیار زیات شي چې مسلک څلور د کتابونو دی هغه راته پیډه. والسلام.
بله السلام علیکم. زه لالی د مساکله د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته دا د پلچرخي زندان کې عمومي اعتصاب شروع دی. خلک ډېر په عذابو دي. خلک وختونه یې پوره دي نه یي لکه رشوت کې نه غواړي او د ولایتو تبدیلي نه کوي. نور خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي. اوس هم په ګوډو بلاکو کې اعتصابونه شروع دي. نو دغه د داسې خلک دي چې اکثره خلک د کوما په حالات کې دي. نو دغه زموږ غوښتنه ژر تر ژره تر مسؤلینو کسانانو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
دوستانو اوس هم رضوان مراد د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړی.
د بغلان چارواکی وی د امنیتی ځواکونو له 50 زیات غړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د تالو برفق ولسوالۍ په محاصره کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته یو شمېر ځواکونه تښتېدلي وو او د طالبانو تر محاصره لاندې وو. د یو بل خبر له مخې د بغلان والی وایي چې د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د یرغمل شوو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. عبدالحی نعمتي ویل د ترلاسه شوو راپورونو له مخې دغه انجینران د دې ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له طالبانو سره یرغمل او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو نن سهار مهال د فاریاب ولایت بلچراغ ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو بېرته ونیوله. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقه ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د یو په درې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. اسرائیلی پوز وایي رستر هغې چې په سوریه کې ډېره ایرانی ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوز پر پوستو شاوخوا شل توغندي وشتل. په دې هیواد کې ډېره د ایرانی ځواکونو لسګونه ځایونه یې په نښه کړل. او د سعودي عربستان چارواکي وی دی یمن حوثی اغانو پروند د هیواد پر پلازمینه ریاض بالستیک توغندی وشتلی چې هغه په فضا کې شند او لمن زوړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غړی کتلی شي. اوس هم لژمن سرسم د یو کلی زرغګونه ډراما خبريږي. ورسته د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه واسي
یو کلی زر غاگونا
وا دیو کا وا د توایکا داشنی منظری خو بیخی زړه تازه کوي.
موسا ګولا په رښتیا چې ښه هوا ده. رښتیا هغه سندره خو به دې اورېدلې وي چې وایي ګلې څنګ ته دې درځم.
ګلې څنګ ته دې درځم جب لٹ
سے
تال خیال بازار تراوڑی
یار ممرے موسا گلا بدموشا دا سم دم دڑ زنگ لری کوي.
خدا دادا تو کوئی صفت نہ کوي. اس نو زد موسا گل جبو نہ لٹاؤ او ستا رختیا دروغ معلوم ام
دا
خو جبونه لک دنو او دانو ټک دی.
داګدن او نور دانې لکه چې کوتر ته په جیب کې اچولي که څنګه مو ساګوله
صحیح ده همداسې ده زه خو شوقي بنیادم یم د خپلو کوترو په قدر پوهېږم ته وایښه
اګل ماما ده زما له ملګري سره به ډېر نه لګېږي چې بل جبې ونه لټوې ګوره
په بل جیب کې هم څه د کار شیان نه و تا هسې لافې وهلې چې موسا ګل ملګری مې ملغلرې شیندي
خو دادت ګولیه دا ګل محمد خو به لیونی شوی نه وي دا د څه شي مرغلرې یادی
ماما مقصد مې دا و چې ته ښکلې خبرې کوې
وایم خو دادت ګولیه داسې خبره دې کړې چې سمه د کاڼي کرښه ده ته وایښه که د موسا ګل په جیب کې د کوتر اوږدن او نورې دانې دي خو په سر کې د عقل خبرې هم شته
موسا ګله تا چې څپ کړې ما وایې چې وربشې دي زه د بدمشه زما مقصد هم له مرغلرو نه ستا قیمتي خبرې وې
تا چې داسې ده نو موسا ګل د ځوانانو شورا ته کومه داسې خاو د کار خبره راوړې ده اوس دې ووایې نو
تاسو ته یې وایم
هان مولوی صاحب ته مې رسولې ده
ښه نو ویې وایه دا کومه خبره ده
مولوی صاحب ته مې وویل چې د کلي ولس خلکو ته ووایي چې په خور او لور دې ولور نه اخلي که نه له ژوند به یې برکتونه والوځي ته وایښه
ښه نو مولوی صاحب څه ویل
مسلمانه ولور یې حرام وباله زه یې په ملا وټپولم ویل چې موږ او تاسې به په ګډه د حرامو مخه نیسو
داخ وامورېدل زړه د بدمشه باید دا دي چې د ځوانانو شورا د موسا ګل دا د عقل نه ډکې خبرې ټولو خلکو ته ورسوي
یاره وایه بېخي سمه خبرې ده
مریمې دلاغان ښکاري
ته صبر چې دا کړکۍ خلاصه کړم لږ مخکې خو یم دلته په انګړ کې وه وی دا خو په دالیز کې سبق وایي دلاغا زویه راځه دننه کوټې ته راشه
ښه ده مورې درځم
د دلاغا پلاره دلاغا په سبقونو کې ډېره خواري کوي
ښه ډېر ښه کوي نامې خدا هغه د چا خبره چې خواري ونه کړي نه دین شته نه دنیا
مورې څه دې ویل
مور دې صدقه شه په دهلېز کې تیاره وه تا سبق ویل هغه د تعلیم والا ګاونډۍ مې ویل چې په تیاره کې سبق سترګو ته ښه نه وي
زموږ معلم هم ویل چې په تیاره کې سبق ویل تاوان لري
دلاغا زویه د معلم خبرې دې مه هېروه هغه د چا خبره د مور او پلار خبرې دې هم ټینګې په زړه کې نیسه چې ستا په خیر دي
ښه ده پلار جانه
سړیه که ما او تا سبقونه نه دي ویلي شکر چې د لاغا خو سبق وایي خدای مهربان دی په هر څه به وپوهېږي انشاءالله
خورما چې مونږ ښه ډېرې پیسې لرلې او پیسه دار وای
وهلکه اوس له تا سره هم د پیسو شوق پیدا شوی دی
سړیه دا زموږ د تعلیم والا ګاونډۍ دا هم ویل چې په ماشومانو پورې مه خاندئ او خبره یې هم په خولې کې مه وچوئ
خو د لاغا د ډېرو پیسو ارمان وکړه ښه د لاغا ودې نه ویل چې د ډېرو پیسو خبره دې ولې وکړه
هسې پلاره زموږ همصنفیان چې پیسې لري په کورس کې هم سبقونه وایي
وی زړګیا ته رښتیا هوښیارې د سبق لپاره دې پیسې یادولې هغه د چا خبره مه وایې که هسې دې پیسې خوښې دي ته ودرې چې زه دا د کورس مصرف خو درکمه ان واخله
سړیه دا په کومه خزانه اوښته یې چې داسې لوټونه دې له جېبه راوایستل
ښځې دا خو زموږ د اوتار بخچیشي راکړې ده هغه د چا خبره چې سړی په اخلاص او ښه نیت کار کوي خدای پاک برکت پکې اچوي
وی څومره ښه اوس نه داسې وکړه چې ته په خپله له د لاغا سره لاړ شه په کورس کې به یې نوم لیکې او پیسې به یې هم په خپل لاس ورکې
خدای دې خیر پېښ کړي په دې سهار وختي به د چا زنګ وي
غلی شه وخت خبرې مه کوه غلی شه بلی سلام علیکم. سال ده خیریت ده چه شرکت تاوانه کرده ده داته چه وی اسلام در بلیگم خخ زبا فکر وکم و بیا بگورم چی سا وکم وز دخده پامان.
ده اسلام پلارا چه خبره و خدای مگه چه پیک خوبه نویشی بی
ده شرکت شریک می ده خار نزنگ واله و ده اسلام ورد تا ده چهره تا واچه واچه بیخی می خلا واچه شوه
زما ده اندیک نکره ده اسلام نما مواخیست چی ویل پا اسلامی چه کول
ویلی چه شرکت ده تاوان کرده اسلام ده زر تا زر زن خار ترا ورسی
وی نویل چه شرکت ولی تاوان کرده دی
بس نو ده دنیا کارونه دی شفیقی کلی گته یو کلی تاوان طول عمر خو گته نیی
خا خا خدای مدل نور غمونه و ساتی خدای میره بانده هر سل رو خوزه یری خبر پندیک نکریم
کمی خبره
تاویل چه اسلامی خار تا گوخته دی نو اسلام خوب ازر بیت رازی کامل تا بخار که پاتی کیگی
چه ده شرکت کارونه سر برابر نکی نو کلی ده سزر رات لیشی
وی دا چاورم زما خو بزره ورو پسی وچی وی ریختیا گلالی با مرسر ازی که چنگه
گلالی خو با خود برسر ازی بخار کم اغر اخپل کور ده شکر پکی با وسیگی عمل تا با سر کور و کهول شی نو
چی دا سی دا مونگ طول برو سر ازو زده اسلام و گلالی دی جدایی طاقت نلرم
سمره کلی نام خدا سلطان اورورا
هاجر خوری
دا زهره و ریره خومی دیر تکره دا تو بگوره دا سمره کلی رسمونه ایستلی دی
هم دا سده هاجر خوری خدای در طلبه دستور گوه ساتی
آمین حقا در اغلا تصبر شدی زینو رسمونو پختنه تره وکم
هاجره تروری تو پلان زمان رسمونو تا سنگه دا سی ایران ایران گوری
زهری لوره دیر کلی دی زکا ریختیا داده تاوز بنا که دی سنگه پده کاغاز نیخلاوله ولی او بیا دی پچاو کارت که بنده کرده دا
وی تروری دا سوائه دامی نخاله ولی ندا نقاشی کنه می دا
الله زهری لوره بلا دی و اخلم ترانیش دیش چی کل دی کم بیخی داست معلومی دا لکه ده تاوز اصلی بناکا
دی سر خو می دالان جملام لکلی دا ستا با ورطا پام نوی
خا خا وار وکچ دی ولوالم چیر تا چه آمن او سولوی حال تا جواند ده تاوز ده بناکی پشان خکلائی وی
تروره دا خبره می پویاو مجاله که لوسته وا دیره می خواخه و
زهره لونه پا دی بلا نقاشی که دی توغندی او بم پسر چلی پارا تیره کردی دا ولی
پلارا تو پی پوهی که دازه که چه پا بمون او توغندوی جنگونه کیگی مانه دا ده چه سوله دیوی او جنگونه دی نوی
ای شاباست دا خود ما تا ده ماشومانو آغا ترانه را پیاده کرا وی ورک دیشی ده بم آواز غک درو باب خوان کوی خیخ وگه کسی پا که کلی کتاب خوان کوی
واو واو پلارا دادی سمره کلی شیرو وایا دا خوبا دارو بابا هم نقاشی کوام
زهره لوره نام خدای دوی پا کم امور که داسی خبری کوی چه سرای ور تایران پاتی کیگی
زهره لوره دار اسمون دی دلتا صوفی تاوالی را استلی دی
مکتب تا یه را سر اوڑم پا مکتب که جریده تره جوڑه وم چه شاگردان می رسمون او گوری او هم ده سول پا بارا که خبری وکی
وی چوم رخه ده رسامه خوب یا وراز زم ده خزو ده سواب زکر کور سرا سرا یوسم چنگه ده دست خانده خونده وکڑه لکه چیز رو ده نده خرابه همه نه خه
د ازادي راډیو درنو اوردونکو تاسو دی یو کلی زر غګونو راډیو ډرامې 241 برخې ته غوګواس. په یاد ډرامه کې مو اوردل چې د سلطان لور زهرا لا وړه ده، خو پر سامي کې خورا لوړ استعداد، مثبت فکر او هڅاند ده. او زمونږ په ټولنه کې ډیر داسې کوچنیان شته چې لاله ماشومتوب د ښه فکر او ښې وړتیاو څخه برخمن وي. ستاسو په نظر دا وړتیاوې څنګه ساتلی او لا غوړولی شو؟ او غوړېدلي استعدادونه زمونږ د کورنۍ او ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟ وړاندې په همدې اړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه او د خپرونې میلمنې نرګس مومن حسانزی سره هم بحث لرو. ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې مونږ ته رارسیږي. تر څنګ یې که غواړئ په بحث کې راسره مخامخ ګډون وکړئ، 0 9 9 0 15 43 او 0 8 2 2 5 5 زمونږ سره د مخامخ اړیکې شمیرې دي. په خپرونه کې راسره استاد او لیکوال نرګس مومن حسانزی د تلیفون په اړیکه عمله ده. حسانزی صاحب، زمونږ خپرونه ته په خیر راغلی، زمونږ غږ اورئ، ستړي مشئ.
سلام علیکم، مننه، خیر سی، وخت مو په خیر، تاسو ستړي
مشئ. ډیره مننه. خیر اوسې. د خپرونې همغه موضوع ته مستقیم راشو چې زمونږ په ټولنه کې ډیر کوچني ماشومان وي او دوی لاله پیله ډیر ښه استعدادونه لري، ښه فکر لري او غواړي هغې ته رشد ورکړي. څنګه کولی شو دغه استعدادونو ته دوام ورکړو، دا وپالو، وی غوړو؟ په داس حال کې چې په ځینو ټولنو کې او په ځینو کورنیو کې ماشوم یو ډول ځورول کېږي، د هغوی د ښو خبرو یا د هغوی د جرات مخه نیول کېږي، موږ څنګه کولی شو دا استعدادونه تر پایه وساتو؟
مخکې له دې چې زه خپل د اصلي موضوع ته تاسو ته پوښتنې ځواب ته راشم، زه په لومړي سر کې غواړم چې اول تاسو ته دا در وپېژنم چې دا ماشوم اصلا څوک دی. ماشوم د ټولو کورنیو یو ګلاله او ماشوم مخلوق دی. هغه مخلوق دی چې ټول هره کورنۍ کې ورته ناز ورکول کېږي، په ډېره هڅه کېږي چې ورته څه شي چې غواړي هغې ته پاملرنه وشي، مګر له بده مرغه چې په دې باندې سم نه پوهېږي چې دا چې دغه ماشوم ته به موږ څنګه پاملرنه کوو، او اصلا هغه پاملرنه چې ماشوم ته اړینه ده هغه څه ده. زموږ استاد په ټولنه کې معمولا داسې دی کنه؟
بلی، په پاملرنه. بلی استاد د دې په خاطر چې له موضوع نه لرې تللی نه و، د ماشوم په روزنه باندې مونږ له دې وړاندې هم غږېدلی یو، اما که په استعدادونو باندې پاتې شو چې دا څنګه مونږ لا ساتلی شو تر څو هغه زموږ د ټولنې او د ټولې جامعې ولس په ګټه وي، په دې کار وڅرخي. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړي او مقالې مو لوستې دي، غورچاڼي څه ده؟
د ماشوم د استعدادونو هغه بهترین ځای هغه ځای چې هلته د ماشوم استعداد ټول ډېر هلته پرمختګ کولی شي. په لومړي سر کې خو د هغې خپله کورنۍ ده، یعنی کورنۍ هغه ځای دی چې هلته دغه ماشوم لکه دا ګل، د ماشوم ګل چې دی دا هلته غوړېدلی شي. بیا ورو ورو دا چې دا استعداد چېرته نور هم غوړېدلی شي، هغه د هغې وړکتون ده یا د هغې ښوونځی دی. نو د دې لپاره چې د ماشومانو دا استعدادونه پاتې شي او هغه ته دوام ورکړل شي، باید هڅه وشي چې په تر ټولو د مخه هغې ته په کورنۍ کې ډېره پاملرنه وشي. د موږ تاسو په ټولنه کې ان داسې ګرځېدلی چې په کورنۍ کې ساتن داسې فکر کېږي چې ماشوم ته موږ کالي ورته ورسوو، ډوډۍ ورته ورسوو، هغې ته یو سم ځای ورته وټاکو چې هلته کته پورته وکړي. نو دا چې موږ ماشوم څنګه هغه تربیه کړي، څنګه هغه وروزو چې هغه په راتلونکي کې د هغې استعدادونه نور هم دوام ومومي او هغه وغوړېږي، نو هغه لومړی سر کې د هغې خپله کورنۍ ده. دا چې هغه کورنۍ دې خپل ماشوم ته ډېره پاملرنه کوي، نو په لومړي سر کې د هغې خپله مور ده، د هغې والدین دي، د هغې کورنۍ غړي دي.
مهرباني، تاسو وویل چې کورنۍ لومړنی رول لري او تر څنګ یې ښوونځي کولی شي دا استعدادونه وساتي. موږ له اردونکو نه هم همدا پوښتنه کړې وه د اردونکو نظرونه اخلو. تاسو راسره اوسئ، د تلیفون په اړیکه باندې تلیفون مه قطع کوئ. اردونکو نه مو په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره د نظرونو غوښتنه کړې وه. دوی څه وایي؟ دا سره اورو.
السلام علیکم، زه نور احمد قربانی د هلمند ولایت اوسېدونکی. ورو دا د کوچنیانو په حق لیست تاسو کوم ډرامه اوس پلی کړې یا شروع؟ نو موږ چې کوچنیان ژوند ته باید هم دولت ته مختلف کورنۍ متوجه شي، ترڅو هغه شاخه کارو سره وګرځي او هغه ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي، ځکه چې پر ماشوم باید فشارونه ونه لګېږي او هغه باید
خورا شوق مکتب ته واستول شي، دیني مدارس ته واستول شي، نو دا ژوند ته متوجه شي، ځکه چې که څوک سواد نه لري مور او پلار یې باید د خپل ذهن بس راتلونکي یا ډاکټر شي یا انجینر شي یا نور داسې نه وي.
بلے السلام علیکم زی احسان اللہ احساس دی پسکا ولایتی سیلو لکاری تخواتا سرات تماس کیم باید ماشمانو تا سیز دکی ورکل چی او دا ماشمانو خیال ساتن مهم دی باید ماشمانو باندی غصا و نکول شی ماشمان باید هر زی تر نظر لاندی ونی ورسی کم ماشمان دی چی خوونزی و تزی بکسنا بل دی واچی بی او پخارونو او پو باندو کی گرزی باید چی دا خپل کور چی ماشمان او باشی او
نظریات لري اما آیا فکر کوئی په افغانی ټولنه کې دا تعقیبیږي هم یعنی په عمل کې هم داسې څه شته چې دغه ته پاملرنه شوی وي؟
لبد مرغ شدید دی برخه کې ډیره کمه پاملرنه شوه. البته په عمومي توګه ماشوم ته موږ ډیره کمه پاملرنه کوو. ماشوم یوازې ماشوم دې لپاره خوښوو چې د هغې سره موږ یو څو لحظې یو څو شېبې ورسره وو چې هغې ته ناز ورکړي، هغه موږ ته ښې خبرې وکړي، موږ د هغې ناز واخلو. مګر دا چې موږ دا ماشوم څنګه وروزو چې هغه په راتلونکي کې دغه ماشوم دی که نه، چې زموږ د راتلونکي یو پرمختللې ټولنې بنسټګر دی، دی موږ د راتلونکي مشر دی. یعنی دا اوسنۍ دا څه پرمختللي هېوادونه چې دي دی دا اساس اندر پرنی ماشمان دي دغه تاسو په ټولنه کې یو ډیر معمول اصل ته چې دغه جاتارن د دموږ مایند یا پلرونه خپل د ماشمانو د قوت لري یا خلاقیت لري په ذهن کې هغه سلبوي. یعنی ځکه ماشمان ما داسې دي دي مایند البته یا پلرونه ما دي چې وایي د ما ماشوم د ما زو یا د ما لرقې په دغه بحث کې د ذهن کار نه کوي یا په ریاضي برخه کې کار نه کوي یا مثلا په ادبیاتو کې کار نه کوي. نو دا هغه د هغه نظر دی هغه څه دي چې د ماشوم مایند یا پلرونه خپل د ماشومان قوه د خلاقیت د لري مایند وړي. حال دا چې خلاقیت
هغه حسن زي
مګر
تاسو په دې برخه کې پاتې شوی د اکثره کوم لیډرز چې دي یا مشران چې دي یا د ټولنې د ګټې لپاره کوم خلک چې روان دي د په ماشومتوب کې دوی ښه استعدادونه لرل کنه استعدادونه وروسته جوړیږي؟ هغه چې تاسو خلاقیت موضوع ته اشاره وکړه،
خلاقیت په هر انسان کې ګورې موجود دی، مګر دا چې دا خلاقیتونه ټول پنځونې ته اړتیا لري، پالنې او هڅونې ته اړتیا لري. هیڅ یو هغه نابغه کسان چې هغه نابغه وي، مګر دا موږ تاسې چې عادي وګړي یو، نو دا مثلا که د اوسني خلک چې په لوړ پوړو چارواکو په ځایونو کې کار کوي، دا داسې نه ځلې ماشومتوب نه همدغه دې ته سمه پالنه شوې ده، ماشومتوب نه دا هڅول شوي دي، د دې دغه ذهني قوه نور هم تایید شوی تکرار شوی دی، راټول شوی نه دی، د ماشومانو خبرو ته پام شوی دی. دغه باید ګرځېدل دی چې دوی ورو ورو همدغه د خلاقیت قوه په دې کې نور هم پرمختګ کوي او بالاخره د یو ځای ته رسیږي. یعنی د هر څوک چې پرمختګ کوي هغه د نه د ماشومتوب نه د هغې همدا خپله کورنۍ ده یا د هغې خپل هغه استادان د هغه ټولنې دي چې دی هڅولي دي، دی پاللي دي او بالاخره د دې ځای ته رسېدي.
بله بله، بالاخره دغه استعدادونه چې پالل شوي دي او تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا د ټولنې لپاره څه ګټه رسولی شي یا په کومو برخو کې دوی مفید واقع کېدلی شي؟ بالاخره که دوی باندې کار کېږي، پانګونه پې کېږي یا پاملرنه ورته موجوده وي، بیرته په غبرګون کې ملت او ولس ته څه رسیږي یا خپل هغه کورنۍ ته څه رسیږي؟
او په دې باندې ختمو ټول دغه یو خبرې او دا په کلي توګه موږ تایید کوو، موږ وایو چې ماشومان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. ماشومان د اوس ماشومان چې موږ راتلونکي ټولنه جوړوي، همدغه ماشومان د راتلونکي ټولنې عالمان دي، همدغه ماشومان د پرمختللو ټولنو همدغه ماشومان دي چې پرونی همغه کوچني ماشومان و. نو دا ماشومان دي چې همدا ټولنه جوړوي. نو د دې لپاره دې ته ډېره اړتیا ده چې باید ټولنه دې ته دغه پام ونیسي، ځکه چې موږ په راتلونکي کې غواړو چې ځان ته یو ښه ټولنه ولرو، همدغه ماشومان دي چې موږ همدغه ټولنه جوړوي.
بله بله زمونږ اوردون کې هم را سره پخپرونه کې ملدی د مخه مخړی کشمیرو لار دوی ته ورګرځو چې دوی په دې اړه باندې څو احساسو له تحلیل تبصره نه تر دې د مننه مهرباني ځان را ته معرفي کړی او د موضوع په اړه احساسو لن نظر کړه ته چې د خبرونه وخت کم دی
قربان شما د تران څه په ډېر په خنه دا چې موضوع هم مانه ده خسته نور مارک
نو دخوس نازم اردن کې ډېر په خیر راغلی مونږ په دې غږیږو چې د ماشومانو کوم استعدادونه چې دي دا څنګه پاللی شو چې بیرته زموږ تاسې په ګټه باندې را وڅرخي په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ډېره ښه موضوع مې انتخاب کړې زدران صاحب دا چې تاسو وخت هم کم دی زه دومره ویلی شم چې که چېرته یو ماشوم ته ښه روزنه ورکړل شي نو پاینده کې موږ ته هېڅ ستونزه رامنځته کېږي ولې چې زدران صاحب موږ ته د ماشوم د زدکړې هغه کله چې ماشوم وکړنه باید په ښوونځي کې شامل شي که په ښوونځي وي که مدرسه وي کې شامل شي ولې چې د خپل ژوند کلونه چې دي هغه آسان شي ورته زدران صاحب که چېرته موږ د ماشوم د ښوونځي ته شامل کړو نو پاینده کې به انشاءالله د دې ماشوم څخه څه نه څه رامنځته کېږي نو خدای دې وکړي چې زدران صاحب دغه ستونزه موږ
سردر خو ښه نظر وکړه ماشوم استعداد لري او کنه لري هغه په مکتب او ښوونځي کې شامل شي مدرسې ته ولېږل شي په کور کې ورته پاملرنه موجوده وي هغه نه حتمن څه جوړیږي بل اردن کې ته هم ورځو چې دا وخت را سره دی مهرباني ستاسو لن نظر او را سره دا وخت وعلیکم السلام ځان معرفي کړی ورور کوم ځینم اړیکه نیولې
مننه ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مې اړیکه نیولې ګوره ډېره ښه موضوع مغه کړی خو دا په دې کم وخت کې نه کیږم مهمه دا ده چې یو په افغاني ټولنه کې ماشوم په ماشومدوب باندې قبول شي او د دې د توانایي او هغه ظرفیت چې لري کارونه ورته وسپارل شي مقایسه نه شي د دې تر څنګ د دوی د جسمي او ذهني په توانایي باندې یعنی د دې نه هغه تقاضا ولرو بعد به ټولنه کې د دوی نه ولوله تقاضا کیږي په دنو کورنیو کې او د نړۍ ډېر استعدادونه د والدینو د بېخبرۍ څخه هدر له منځه تللي دي دنه مې پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلی شي کورنۍ یعنی دې ته متوجه کړل شي چې تر څو په خپلو اولادونو باندې سرمایه وکړي او واقعي سرمایه ګذاري وکړي نه په خبرو او د دې تر څنګ د
بس خیر
کوم بعد دونه چې دي مثلا چې د سیوري ونې نه نیسي
خیر اوسې ډېره مهمه پوښتنه مو وکړه او امید چې حسنزی صاحب اورېدلی وي بېرته راګرځو د حسنزی صاحب ځواب تم موږ ته غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې کوم څو اردونکو خپل پیغامونه پرېښي دا سره اورو حسنزی صاحب ستاسو حوصله غواړم بېرته راګرځو
واکه چې د ماشوم د ذهنیت د پراختیا لپاره باید کورنۍ او ټولنې مسؤلې دي چې ماشوم د ذهنیت لپاره کار وکړي ځکه چې په لومړي سر کې باید وړکتون کې د مور لخوا یا د پلار لخوا هغوی ذهنیت انکشاف ورکړي له هغو وروسته کله چې مکتب ته داخل شي بیا د استاد زادن ده چې تر څو دا د ماشوم ذهنیت ته کار وکړي او هغوی له غلطو افکارو له غلطو لارو او له غلطو فکرونو څخه را وګرځوي.
سلام علیکم، زه د لوګر نه خبرې کوم. د ما په ماشومانو په باره کې ما نظر دا ده چې باید چې هر سړی خپل اولاد ته ووایي چې ارام نه کوي یا ارام نتیجه دغه ده چې دا نن د مونږ دولت نه جوړېږي. بس وروره مکتب هم پرې ووایه ورور مدرسه به هم پرې ووایه خو چې ارام خوري بیا په یو جي کې هم خیر نه شي تر ولالی لوی رشپت خور تر جوړېږي.
څومره ښه پیغامونه، ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو مهمې تګلارې حل لارې او پیغامونه زموږ سره شریکوي. اسنځي صاحب تاسو ته یو پوښتنه متوجه وه، ډاکټر منصور له کابل نه وویل چې څنګه کېدلی شي کورنۍ متوجه کړی شي دغو موضوعاتو ته. یوازې داسې موږ تاسو خبرې کوو نو عملاً څه کول پکار دی؟ او تر څنګ یې هغه متلونو په اړه هم وویل او شعرونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي. مهرباني ستاسو لنډ نظر.
من ندیر تاس له ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر صاحب دې کا پوښتنه کې دې پوښتنه نه کړه. ما په دې خپل باندې منځو کې ما رانا اچول لکه څه ویلې. نو موږ تاسو په ټول نه کې د ماشوم چې دې دوه ډول په لوک لري، یو دې جسمي بلوغ دی بل دې ذهني بلوغ دی. مګر لکه ما ښه چې موږ تاسو ټول نه خلک د ماشوم جسمي بلوغ ته ډیر پام لرنه کې نسبت کې ذهني بلوغ ته دې ته پام لرنه کې چې دې ذهني د ټول پرمختګ کې حال دا چې کې جسمي او ذهني بلوغ په وسیله یو
ماشوم مو تربیه کولای شو نو پاملرنه د مادي کورنۍ څنګه کیږي پاملرنه د مېغه ماشوم کوبره ماشوم ته باید د مایندو یا د پرون له خوا اړوي نو د دې د پاملرنه بهترینه وسیله د کتاب ده ادبیات کلمات زه دوم دا به فکر نه کې چې ادبیات یوازې شعرونه دي یا نظمونه دي ادبیات تلویزیون دی تلویزیون کې صحیح خپرونه ادبیات رادیو دی په رادیو کې صحیح منځنه خپرونه دا څه خپرونه چې ماشوم کله چې مثلا کوم خپرونه په رادیو یا تلویزیون کې اوري د ځینې مثبت نتیجه ترې واخلي یا کورنۍ کورنۍ کولای شي چې د قصو په وسیله د ځینو کتابونو کې چې د ماشومانو قصې وي هغه ماشومان ته د ماشومتوب ورته ولولي یا مثلا دلته زموږ ورور پوښتنه وکړه چې موږ په ماشومان باندې درس وایو مګر بیا هغه رشوت خور او یا غلط سره تربیه کیږي نو علت دا دی چې هغه د ماشومتوب دا شان د ذهن کې دا خبر نه دی ورچول شوی چې یعنی چې رشوت څوک اخلي او یا نور غلط کارونه کوي د دې نتیجه څه ده چې حال دا چې ماشومتوب د موږ ماشوم ته د تصې په شکل موږ ماشوم ته نه تداسې ورته نه کو کتاب خپل او کې د دې نتیجې ده
بله
کتاب رشوت واخلې د دې نتیجې ده د دې په وسیله به هغه ماشوم په دواتوبه د ورکتوب څخه پرمختګ کوي یعنی ادبیات له هغه بهترینه وسیله ده چې د ماشوم سره موږ د ماشوم توبه د دې سره مرسته کولای شو تر څو هغه راتلم کې یو څه کاڅو
بله بله استاد ډیره زیاته مننه چې لوټول بوختیاو سره مونږ ته وخت راک بلې زمونږ د خبرونې وخت ختم دی استاد مننه تاسو له تحلیل نه او د ډیرو نیکو مشورونو او د اوردونکو نه مننه چې مهم موضوعي را سره پیغامونه پری خدل راتلونکو هم کول شي